سلامونه او ستړي مسي وخت سهار لس بجې سوي د مشالي روپ په بلګړي کې مزاب عبدالحق کاکړ هر کله کوم په دې غړي کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی ضلعو په اړه باندې یو شمېر رپورټونه درته لرو او په دومن مای کې درته د مشال تر رڼا لاندې بحث په تکراری بڼه وړاندې کوو. خو اوس په سر کې خبرونه د پېښور آرمی پبلک سکول تر اگربید کې د وژل شوو ماشومانو کورنیو اتحادیې د پېښې په اړه د عدالتي کمیشن رپورټ رد کړی دی. د پاکستان په سند صوبه کې د سپارلي ګاډي نړېدو په پېښه کې دیارلس کسان مړه شوي دي. په پاکستان کې زېږېدلې کم عمره هلک چې د دوو کسانو په چاړه د وهلو په شک کې نیول شوی منلی چې ارادتن یې غوښتل د چارلي ابډو مجلې پخوانی دفتر پناه شکړي. او سم د خبرونو تفصیل د پېښور آرمی پبلک سکول تر اگربید کې د وژلو مشمانو د کورنیو اتحادیې د پېښې په اړه د عدالتي کمیشن رپورت رد کړی دی. د پاکستان سپریم کورټ د سپتمبر په 15مه نیټه د اورېدنې پر مهال حکم کړی و چې د کمیشن په لټنیز رپورت دی په ډاګه سي. د وژلو مشمانو د کورنیو اتحادیې مشر فضل خان اډوکیټ د سپتمبر په 15مه مشالې سره د مرکې پر مهال د کمیشن رپورت رد کړ. نوموړي دا وکړه چې په رپورت کې مشمانو ته د تحفظ په برخه کې یوازې د آرمی پبلک سکول د لاندې کچې ملازمین زموږ ګرځول سوي دي. خو مشال رادیو د نموړي د دې ادارې تصدیق ونه کړای سو. په 2013 کال کې د وژاسو مشمانو د کورنۍ په غوښتنه د سپریم کورټ د هغه وخت چیف جسټس ساکب نصار یو کسیزه عدالتي کمیشن جوړ کړی وو. د کمیشن مشر جسټس ابراهیم خان د جولای په میاشت کې خپل تحقیقاتي رپورت په سپریم کورټ کې جمع کړی وو. د 2013 کال د دسمبر په 14مه نیټه په پېښور آرمی پبلک سکول باندې په سوی برید کې د عملی په ګډون یو سلسله څلوېښت کسان وژل شوي ول چې پکې زیاتره چې پکې تر یو سل ډېر زیات ماشومان ول. تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمہواري منلې وه. د پاکستان په سند صوبه کې د سوارلي ګاډي نړېدو په پېښه کې دیارلس کسان وژل شوي دي. د پاکستان رسنۍ د چارواکو له خولې ویلي د سپتمبر په 16مه په ماښام ګاډي له حیدرآباد کراچي ته روانه وه چې د نوري آباد په سیمه کې ونړېده. د موټری پولیسو مرستیال مشر ډاکټر آفتاب پټان ډان بسپانې ته ویلي ډرایور ورته ویلي چې د ده وړاندې یوه بله ګاډي روانه وه چې د هغې بانټ خلاص شو او د ځان بچ کولو لپاره بریک ووهلې چې په نتیجه کې ګاډۍ ونړېده. چارواکي وایي له نړېدو سره سم ګاډۍ او اور واخیست چې پکې دیارلس کسان وسوځېدل او مړه شول. دوی وایي په ګاډۍ کې ټول شل کسان سپاره وو چې پکې 15 سخت زخمیان دي. په سواد کې چارواکو د سیند په غاړه د جوړو ودانیو د نړولو عملیات پیل کړي دي. چارواکي دا ودانۍ ناقانونه ګڼي. د ضلع ډپټي کمشنر ثاقب رضا اسلم د پروند خبریالان ته وویل د ناقانونه ودانیو ړنګولو عملیاتو دوم پړاو یې په مدین کې پیل کړی دی چې پکې به دوولس ودانۍ ړنګوي. نوموړي زیاته کړه چې د دې وړاندې په کلام کې هم د عملیات پر مهال دېرش ودانۍ ړنګې شوي دي. هغه کسان چې کورونه یې وران شوي وایي دوی د ضلع انتظامیه په اجازت کورونه جوړ کړي ول. د سواد هوټل اسوسیشن مشر حاجي زید خان د سپتمبر په 16مه له مشال ډو سره د خبرو پر مهال حکومتي اقدام تنقید وکړه. ویل چې حکومت خلکو ته د سرپناه ورکول پر ځای لاغو سرپناه اخلي. خو انتظامیه وایي تر عملیاتو له مخې د کورونو خاوندانو ته رسمي قانون نه نوټس ورکړی وو. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي په مومندو کې شپږ قانونه داسې دي چې پکې کار کول خطرناک دي. د قانون او معدنیات په برخه کې د صوبې وزیر اعلی سلاکار محمد عارف د سپتمبر په 16مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د روانې میاشتې په 8مه نیټه تر سوې پیښې وروسته جوړه سوې پلټنیزې کمیټې خپل رپورټ بشپړ کړی دی. د مومندو په زیارت سیمه کې د سپتمبر په 8مه نیټه د مرمرو د غرونو ښویېدو په پیښه کې 25 کسان وژل شوي ول. له دې وروسته حکومت د وجو معلومولو لپاره کمیټې جوړه کړې وه او په قانون کې پر کار بندیز لګولی. د محمد عارف په وینا په مومندو کې شپږ قانونه بیخي خطرناک ګرځول شوی چې پکې په کار کولو بندیز لګول شوی دی. د ده په خبره یوازې نه قانونه داسې دي چې محفوظ دي چې پکې د کار کولو اجازه ورکړل شوې ده. په مومند کې 350 قانونه او شاوخوا 1500 کارخانې دي. په پاکستان کې زېږېدلې کم عمره هلک چې د دوو کسانو په چاړه د وهلو په شک کې نیول شوی منلی چې ارادتن یې غوښتل د چارلي ابډو مجلې پخوانی دفتر پناه شکړي. پلټونکو د سپتمبر په 16مه نیټه ویلي 18 کلن هلک چې دوی د حسن ای په نوم یاد کړی له رپورټ سره سم د حمله په دنیژدو کې د تنظیم مجلې لخوا د پیغمبر اسلام د خاکو له بیا خبرولو سره تړلې ده. د سپتمبر په 15مه نیټه په برید کې زخمیان شوي یو سړی او یوه ښځه هغه مهال د هاډو په لوی چاړه ووهل شول چې کله یې د پریمرس لیگنز خبری تولیدی آژانس دفتر بهر د سیګریټ سکول لپاره راوتلی ول. د دې آژانس دفتر د پیرس شار په زړه کې په هم هغه ودانه کې دی چې پکې د چارلی ابډو په خوانی دفتر وو. یوې سرچینې چې د پلټونو بهر له نږدې څاري فرانس پرس آژانس ته ویلي چې د کم عمره پاکستانی هلک په غلطي سره دا یقین کولی چې د چارلی ابډو دفتر اوس هم دلته دی او غوښتل یې چې د مجلې پر خبریالانو برید وکړي. چارلی ابډو په 2015 کال کې تر حملې وروسته خپل ځای بدل کړی او د امنیت په خاطر اوسنی پته پټه ساتل کیږي. د فرانس کورنی چارو وزیر جیرارډ ډرمینن د سپتمبر 15 نیټه ویلي ول چې دا د په اصطلاح د اسلام پالو د ترګري واضحه فعل دی. د خبرونو پای خبرونه مله مشال ایډو اوریدل او پروانه غړي کې د جنو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د پاکستان سپریم کورٹ په پېښور آرمی پبلک سکول سوی د ترګر برید د پلټنیز ریپورت بډاګ کوډ حکم کړی. خو په دې پېښه کې د وژسو ماشومانو میندې او پلرونه د دې ریپورت په اړه څه وایي؟
هغه خلک چې کوم په صحیح معنو کې ذمواران دي هغه بچکولو کوشش شوی دی او هسې په وړوکي پیمانه باندې سکول سټاف وغیره هغه باندې بوج اچولو کوشش شوی دی.
په سواد کې چارواکو د سیند په غاړه د ناقانونه تعمیراتو په نوم د جوړو سو ودانیو د نړولو کار پیل کړی دی. خو د دې ودانیو خاوندان څه غبرګون لري؟
تو اخوا دي خانه د انتقالي ځمکه په راجستر باندې ځمکه دا دې سره ما سره 32 کورونه مالا غونډه تللا په دې اتیر سه لا ته اوس دا بیا چې ګم دې مون کورونه دې کوتان جوړ کړی دی.
په دومې مای کې د مشال ترانا لاندې بحث درو چې د سپتمبر 15 د لمانځه سوی پښتون کلتوري ورځې پاړه دی. آیا دا ورځ یوازې د پښتنو د دودیز جامو په غوستلو سره رول مانځل سي؟
کلتور د تحفظ د پاره د مادي اشیاو د اغه سره سره د اغه فکری ساحه چې کم دنو اغه هم ژوندې ساتل ډیر زیات ضروری وي.
نو ریپورتونه هم لرو له مشالې ډو سره اوسې. او په هم د پېښور پبلک آرمی سکول لبریده شپږ کال وړاندې د پېښور په آرمی پبلک سکول په ترګریز برید کې د وژسو ماشومانو میندو پلرونو د پېښې په اړه د عدالتي کمیشن رپورت مسترد کړی دی. دوی تور پورې کوي چې په رپورت کې د پېښې د اصل ذمهوارانو د پټولو هڅه شوې ده. د پېښور های کورټ د جسټس ابراهیم خان په مشرۍ عدالتي کمیشن د پېښې په اړه په 1500 مخونو مشتمل دا رپورت روان کال د جولای په میاشت کې سپریم کورټ ته لیږلی و. سپریم کورټ اوس حکم ورکړی چې دا په ډاګه سي. نور معلومات په شاهین بنیر واورو.
په داسې حال کې چې سپریم کورټ د آرمی پبلک سکول د پېښې په اړه د عدالتي کمیشن راپور د اولس سره د شریکولو امر کړی دی. د وژل شو ماشومانو د میندو او پلارانو اتحادیې دا راپور مسترد کړی دی او د انصاف د اصولو ضد بدلې دی. د اتحادیې مشر فضل خان ایډوکیټ په دغه اړه بیگا مشال ریډیو ته وویل چې دوی د پیښې د پلټنو لپاره د سپریم کورټ د جوډیشل کمیشن غوښتنه کوله. خو د کمیشن جوړېدل د ځنډ ښکار وو او چې کله جوړ شو نو ذمهواري یې د پېښور های کورټ یو جج ته ورکړل شوه. نوموړي زیاته کړه
کوشش شوی دی چې هغه خلک چې کوم په صحیح معنو کې ذمهواران دي هغه بچکولو کوشش شوی دی او هسې په وړوکي پیمانه باندې لوور لیول چې کوم سکول سټاف وغیره یا دغه یاد هغه باندې بوج اچول شوی اچولو کوشش شوی دی. دا صریحا زیاتی ده، بې انصافي ده. د یو سل او څلور نه زیات پیرنټس خپل سټېټمنټ ریکارډ کړي دي. دوی پیک اینډ چوز کړی دی کوم طریقې سره چې دا د رپورټ کنکلوژن راغلی دی. دوی کې مګه ټیپیکل خبرې شوي دي کوم چې د هغه ادارو طرف نه به شروع ورځو کې میډیا په ذریعه هم شوي وي. زه دا ګڼم چې دا انصاف قتل دی.
د پېښور های کورټ د جسټس ابراهیم خان په مشرۍ جوډیشل کمیشن د پېښې پاړه په 1500 مخونو مشتمل راپور روان کال د جولای په میاشت کې د سپریم کورټ سره شریک کړی وو. په دې راپور کې ویل شوی چې پېښه د سکیورټۍ د ناکامۍ له کبله رامنځته شوې ده. یاد دی وی چې د آرمی پبلک سکولونو د امنیت ذمہواری د پوز ده. خو ضروری نه ده چې د دې کار لپاره د پوز خپل ملازمین موجود وي. د پېښور های کورټ پخوانی جسټس شیر محمد خان وایي چې د دومره لوی پېښې ذمہواری د سکول په سکیورټی او یا انتظامیا ور اړول کیدی شي زپل شو کورنو ته اطمینان ورنکي. نوموړي نور وویل چې د یو ریاست د بریالیتوب لپاره انصاف تر ټولو مهم قدر دی.
اگریوڈ فیملی شروع کرا هغې د ټول نه زیات کمپلین دا دی د آرمی آفیسر شوي مطلب کار په هغې دعوت وي که نه هغه سایټ ته د سره ډوتلي نه وي په دې رپورټ کښې خامد په هغه دغه باندې ذمواري چولي وه هغه سټاف باندې چې هغوی سره دومره نه هتیار و سره نه دومره مطلب هغې د ټریننګ نه هغې غړي که نه دغه وجه ده که نه چې دا انصاف فرض کړه خلکو ته نه ملاوېږي نو دې وجه نه خو په خلکو کښې د بغاوت هغه جذبه چې ده هغه
اوس پوښتنه دادا چې که چېرې دغه ځپلې شوې کورنۍ د عدالتي کمیشن د راپور نه مطمئن نه دي نو انصاف به له کومه ځایه ترلاسه کوي؟ په دغه اړه د پېښور های کورټ یو وکیل شهاب خټک وایي چې باید د سپریم کورټ د ججانو په مشرۍ یو بل پراخه کمیشن د پېښې پلټنې وکړي او ذمهوار د قانون منګولو ته وسپاري.
د ټول جوډیشل کمیشن چې کوم یعنی حیثیت هغه دې سره مشکوک شوی دی ځکه چې د رپورټ نه چې مدعي فریق مظلوم فریق ویکټم فریق مطمئن نه دي او د هغوی دا دعوی چې په دې رپورټ کښې طرفداری شوي ده جانبداری شوي ده نو زما په خیال دا ډېر افسوسناک صورت حال دی. کورټ هم دا کولی شي چې یو د دې هم د لویې درجې او د زیاتو معتبرو کسانو مثلا د سپریم کورټ د درې ججانو صاحبانو که یو کمیشن جوړ شي ځکه چې دا د آرمی پبلک سکول واک څخه وړه واقعه نه ده.
د یادونې وړ ده چې د کال 2014 د ډسمبر په 14 په پېښور کې په آرمی پبلک سکول په ترهګر برید کې د سکول له عملی استادانو او ماشومانو په ګډون 144 کسان وژل شوي وو. د برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلی وه.
د شاهین بنیری رپورټ مو اوریدی. سپریم کورټ د یوې قبایلي ډلې قبایلي تحفظ ومن لخوا د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د اورګډولو د اقدام پر ضد درخواست اوریدون لپاره منظور کړی دی. دغه ډله او قبایلي مشران دریځ لري چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې په غیر عیني توګه شامله کړل سوې ده او په دې لړ کې د قبایلي سیمو د اوسیدونکو رایه نه ده اخیستل سوې. دوی وایي په ارټیکل 246 او 247 کې څوک د قبایلو د رایه نه پرته بدلون نشي راوستلی. دوی وایي باید دا پرېکړې دي بېرته واخیستل سي او قبایلو ته دي د ځان له صوبه ورکړل سي. خو بیا پارلمان کې د قبایلي زیرو غړي وایي دا کار د یو عیني عمله تیر سوی دی او پارلمان په دې اړه قانون منظور کړی دی. په دې اړه به نور حال د فرهاد چینواري په رپورټ کې واورو.
د قبایل تحفظ مومنت مشران وایي په آئین کې دا لیکل شوي چې د قبایلو د یوې جرګې د خوښې او رایې نه پرته به په آرټیکل 246 او 247 کې بدلون څوک نشي راوستی. د قبایل تحفظ مومنت په نوم ډلې یو مشر سردار اصغر پردی مشال ریډیو ته وایي
قبل تحفظ مومنت چې د کوم خبرې پر جدوجهد کولو په 3 سپتمبر په سپریم کورټ کې زمونږ کیس و فاټا ورس گورنمنت چې په هغه کې چې کوم دی سپریم کورټ دریو ججانو چې کوم دی زمونږ کیس ایډمیټ کړلو او وکیل سابق چیرمن ډیپټی چیرمن سینټ وسیم سزا صاحب او ججانو دا وینا وکړله چې 246-247 شیک نمبر 6 او بالکل د دې وایلیشن شوی دی او د قبایلو رایې چې کوم ده هغه په دې باندې نه ده خوشحاله. قبایل که چېرې صوبه غواړي یا مرج غواړي باید چې د هغو فیصله چې کوم دی غوره وګرځولی شي او را روان تاریخ چې کله میلاو شي په هغې کې وو چې کوم کرنټ ایم این ایس دي او کرنټ سینیټرز دي هغه دن ټول حاضر شي او هغه دن خپل ویو بیا چې کوم دی مونږ ته راکړي لکه څنګه د قبایلو عوام راغلي.
یو قبایلی مشر داود پردی وای مونږ له دې د ځان له صوبې حیثیت راکړی شي.
مونږ یایو چې مونږ قبایلو ته خپله صوبه قبایلستان دی راکړي چې مونږ کې ټول ځوانان مصروف شي مونږ کې ټول تعلیم یافته مصروف شي جی مونږ چې کومه صوبه غواړو په آزاد روایت قبایلي روایتو باندې په خپله قانون سازي باندې آزاد اسمبلی او خپل قانون سازي غواړو.
په قومي اسمبلی کې د قبایلي او سرحدي امورو قائمه کمیټې چیرمن او مومندونه د واکمن ګوند تحریک صاف د قومي اسمبلی غړي ساجد خان مومند مشال ریډیو ته وویل چې دوی د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډولو په دریځ کلک ولاړ دي او دې سره به قبایلو ته ډېرې ګټې ترلاسه شي.
چې کم مرجر شویلې منګه دې کې ترقی وینو. کم خلک چې دا وایي چې یاره هغه رنګې ترقی ونه شوله، چیلنجز ډېر غټ چیلنجز دي. که تاسو وګورئ یو صرف تاسو دې ته سوچ وکړئ چې یاره دلته د فاټا سیکټریټ ختمېدل، د ایف سی آر ختمېدل، دغه مطلب دا دی چې غټ اچیومنټس دي. دلته اوس کم مین ټارګیټس دي هغه که تاسو وګورئ دلته لینډ ریکارډ نشته دی، بیکاز موږ دا د خاصدار او دغه چې کم پولیس کې د زم کېدو سیز دی دا دوه ډېر غټ چیلنجز دي. دغې نه چې موږ روزو زدایم چې د زم کېدو کم فروټ دی انشاءالله دا به قبایلي عوامو ته زر تر زره د میلاوېدو. بیا دا ویم چې زه به صرف د زلنه محمد خبره وکړم چې په د پیر په ورځ باندې په منډې باندې چې عمران خان ناروان دی زما زلې ته د الیکشن وروسته دا به د هغه څلورمه دوره شي. داسې وزیر اعلی صاحب تقریبا وزل زلنه محمد ته راغلی او دا دس ساله چې کوم پیکیج دوی دپاره اعلان شوی دی چې فاټا زموږ څومره قبایلي علاقې دي ټولې به د ترقۍ په لار باندې روانېږي، څنګه صوبایي الیکشن وشو همدغه رنګې به انشاءالله بلدیتي الیکشن کېږي، څنګه چې جمهوري قومونه د یو سیاسي پروسیس نه تیریږي او مخ په وړاندې روان دي همدغه رنګې به انشاءالله چې قبایلي سیمې د ترقۍ په لار باندې روانېږي.
خیبر نه د کمی اسمبلی غړي اقبال اپریدی وویل چې فاټا خیبر پختونخوا کې ورګډېدو لپاره د پخواني وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې یوه جرګه جوړه شوې وه او ټولو قبایلي ضلعو خلکو سره لیدو نه پس حکومت ته سپارښتنې ورکړې وې چې فاټا د خیبر پختونخوا کې ورګډه شي.
دا د پارلیمنت فیصله ده، دا د پارلیمنت نه د قانون سازۍ چې کوم عمل دی دا عیني او قانوني دی. په دې کې نه چې کوم د چا په اجره کې کړی دی او نه چې کوم د چا د خپلې مرضۍ مطابق په خپلو کمرو کې کړی دی، دا د پارلیمنت فیصله ده او پارلیمنت فیصله د عیني سره جوړیږي. نو لہذا په دې کې که بل فرض څوک داسې پوینټ راوستي شي چې هغه غیر عیني وي نو سپریم کورټ لا د تګ نه څوک څوک نه ریساري، خو په دې کې موږ خپل کمنټ جمع کوو که کله موږ له نوټس ملو شو.
په 2013 کې د 15 عیني بدلون لاندې فاټا خیبر پختونخوا کې ورګډه کړل شو، هلته قبایلي ضلعو ته عدالتي نظام ورغځول شوی، صوبایي اسمبلۍ چوکیو لپاره پکې انتخابات شوي، پولیټیکل ایجنټ عہدا ختم کړل شوی او خاصدارو په پولیسو کې په مرحله واره توګه د شاملولو عمل روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم راځي یو بل رپورټ درواورو او هغه هم د محمود خان اڅکزي و وینا ده. د پښتونخوا ملي پارټي مشر ویلي په پاکستان کې د قانون واکمنۍ لپاره د ولس منتخبه پارلمان واکمنول ضروری دي. محمود خان اڅکزي څرګندونې پرون په کوټه کې د خبريالانو سازمان پاکستان یونین اف جرنالست د لوډ مراسمې غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. نوموړي په افغانستان کې د سولې عمل تزولو ژغ هم وکړ. د پی اف یو جی مشر شهزاده ذوالفقار غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په هیواد کې د بیان ازادي له چیلنج سره مخامخ ده. د کوټه د ایوب ترین رپورټ اورو.
د پښتونخوا ملي او میګون چیرمن محمود خان څخه ویل دي چې پاکستان د بیلابیلو قانونو وطن دی. په دې کې آباد قانون د یو فیډریشن لاندې ژوند کوي او د پاکستان په عین کې وټول شاریانو ته د برابرۍ پر بنسټ حقوق ورکول شوی دی. نوموړي د خبره تیر ورځ په کوټه کې د پاکستان د خبريالانو د اتحادیې پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست د مرکزی کمیټې وغړو ته په خپله وینا کې وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د پښتنو مشرانو هر وخت د عین د بلادستي خبره کوله، خو هغه وخت پر دوی باندې د غداری تورونه لګیدل، لیکن اوس دا خبره د پنجاب له لوري هم راپورته کیږي. محمود خان اڅکزي په سیاست کې د فوجو کردار ته ګوته ونیول او وویل چې دوی د فوج مخالف نه دي، خو په سیاست کې به د فوج لاسوهنه د دوی لپاره د منلو وړ نه وي، ځکه چې په ټوله نړۍ کې فوج د سیاست څخه پاک، لیکن په پاکستان کې چې څوک د آئنده بالاداستی خبره کوي هغه ته د غدار په توګه قتل کیږي.
جو ایم آر ڈی اے آر ڈی جمہوریت کی جدوجہد میں شہید ہوئے ہیں انہیں ہمیں شہدائے جمہوریت ڈکلیئر کرنا ہوگا اور ان کے خاندانوں
سے. پښتونخوا ملی عوامی گوند چیئرمین محمود خان اڅکزي وایي چې کوم سیاسي کارکوونکو د جمهوریت لپاره په ایم آر ڈی یا اے آر ڈی کې هلې ځلې کړې دي او ځانونه قرباني کړې دي، هغه ته به د جمهوریت د شهید لقب ورکول کیږي او دغه کورنۍ ته به د حکومت له لوري معاوضه ادا کیږي، او چاته چې کوډې ورکول شوي دي هغه به د پاکستان د هیروګانو په توګه یادیږي. د پښتونخوا ملي عوامی ګوند چیئرمین دا هم وویل چې په تېره اونۍ کې په اسلام آباد کې په سوې د ای پی سی په غونډه کې پریکړه وشوه چې په هیواد کې به د آئنده بالادستۍ لپاره ټول سیاسي جماعتونه سره یو کیږي او د عمران خان د حکومت په ضد به هلې ځلې په ګډه سره کوي.
آئین کی حکمرانی ہوگی، ہر ادارہ آئین کے اندر کام کرے گا، الیکشن پارلیمنٹ طاقت کا.
پښتونخوا ملی عوامی ګوند چیئرمین محمود خان اڅکزي وایي چې د پاکستان د حزب اختلاف سیاسي جماعتو پریکړه وکړه چې دلته به د آئین حکمرانی وي او هر اداره به د آئین دننه کار کوي او د ولس ټاکل شوی پارلیمنٹ به د طاقت سرچشمه وي او هر کام کاغه پښتون بلوڅ سندي وي، چیرې چې د هغو قدرتي شتمنۍ دي پر هغه باندې به لومړی د هغه کام حق تسلیمیږي. ښاغلی اڅکزي د پاکستان پر خارجه پالیسی هم نیوکې وکړې او ویل پکار دی چې د ملک خارجه پالیسی د ولس ټاکل شوي نمایندګان جوړ کړي، ځکه چې د غلط خارجه پالیسی له امله پاکستان دا وخت د یو لوی خطر سره مخامخ دی. هغه پر دې خبره زور ورکړي چې په افغانستان کې پکار دی چې د امن لپاره هڅې چسپاندې سي، ځکه چې په افغانستان کې د بنی امنیتۍ د شتوالي له وجې په پاکستان کې کله هم امنیت نشي ټینګېدلی. د دې څخه له مخه په خپله وینا کې د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې مشر شهزاده ذوالفقار وویل چې دا وخت په پاکستان کې میډیا د یو لوی مشکل سره مخامخ ده او په تیرو دوو کلو کې د میډیا څخه نږدې 8000 کارکوونکي ایستل شوي او بیروزګار کړل شوي دي او د مرکزي حکومت له لوري د اشتهاراتو د ریجنل کوټې د ختمولو له امله ډېر ځایي اخبارات او رسنۍ هم د مالي مشکلاتو له وجې مخ پر بندېدو دي. په هیواد کې د میډیا د خوندي ساتلو لپاره کار دی چې ټول سیاسي جماعتونه خپل کردار ولوبوي. یادوي چې محمود خان اڅکزي په اسلام آباد کې د حزب اختلاف په آل پارټیز کانفرنس کې د ګډون وروسته په لومړي ځل په کوټه کې خبریالانو ته 13 ورځې وینا وکړه. په یاد شوي کانفرنس کې د حکومت په ضد د تحریک چلولو پریکړه شوې وه. پر دغه پریکړه باندې د حکومت لخوا سخت عکس العمل هم ښکاره شوی دی او خپل 13 ورځې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د بېلابېلو ټي وي چینلانو د مشرانو سره د لیدو کتو پر مهال ویلي وو که د حزب اختلاف غړي د اسمبلیانو سره استعفا ورکړي نو بیا هغه چوکیانې د حزب اختلاف جماعتونه بیرته نسي ګټلی. د نوموړي په وینا چې پخوانی وزیر اعظم میانواز شریف په دوکه د هیواد څخه و بار ته ولاړې چې له امله یې اوسني حکومت ته هیڅ ډول خطر نشته. البته عمران خان زیاته کړه چې ځینې وزیران خپله د حکومت په ضد کله ناکله ګول وکړي او هغه یو لوی مشکل رامنځته کوي.
د مشال رادیو خپرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان 22، شارټ ویوز 2013، 15315 او 15555.
تاسو مشال لیډو ری اوسم یو بل رپورت. په دې ورسته کې د پاکستان د نور برخو په ګډون په سوات کې هم سخت بارانونو او سیلابونو یو شمېر ودانۍ ورانې کړې وي. همدې ته په کتو سره د سوات انتظامی اوس د تجاوزاتو د له منځه وړلو په نوم د سیند په غاړه د جوړو ودانیو پر ضد عملیات پیل کړي دي. چارواکي وایي پیل یې له مدینه کړي دي او وروسته به په نورو سیمو کې هم د سیند په غاړه جوړې ودانۍ ورانوي. هغه کسان چې جایدادونه یې په دې عملیاتو کې ړنګ کړل شوي دي وایي چې دا د دوی خپل ملکیت دی. د سوات هوټل اسوسیشن مشر زید خان هم په دې اړه خفګان ښودلی و. دی حکومت وایي چې د ودانیو ړنګولو کار د قانون له مخې کوي. په دې اړه له سوات د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د سوات ډیپټی کمشنر ثاقب رضا اسلم د اپریشن نگرانی په وخت خبریالانو ته وویل چې د وزیر اعلی خیبر پختونخوا په امر به ټولې ناقانونه ودانۍ ړنګوي.
فیز ون ہمارا کلام میں تھا 30 اسپاٹ
اولنے پڑاؤ زمون کلام چپکی دیش نا قانون ودانے رنگ پہ فدویم پڑاؤ کی منگ بدین کی اپریشن شروع کرے اور دو لسدا سے ودانے با رنگو چپکی سوچا تا لوی ودانے ہم شامل دی در ٹولی با لڑکو
جو ملٹی سٹوری بلڈنگز ہیں انشاءاللہ آج ان کو کلیئر کریں گے
جی مدین نے مقامی اسیدون کے محمد جمال وئی جدی باقاعدہ د ضلع انتظامی پہ اجازت کور جوڑ کرے او رجسٹر ودانی وا
پدی دے دما کو پتی تے لا تم تلے دے پیند کم رے کو دما تلے رے او دوبارہ پدی من کنٹین جوڑ کرے دا دما انتقالی دما کرا سو اخ پدی خانہ دا انتقالی دما کرا پر رجسٹر بانے دما کرا تے تر ما تر 32 کو نہ مالا غنڈ تلے دا پدی اتیر سے لا تے او دار بیاج گم دے من کو نہ دے کو تان جوڑ کڑی دے
مدین یو بلتن محمد عالم زیاتوی چې با سره خلق د سین او با پخپل مرزه یو اڑخته او بل اڑخته اړوی دغه لوجه د بازو غریبانو زبکه او کورونه په وبو کې لاهو شي
طالب کوم د کمشنر ملکن او د ډی سی سوات نه چې په دې سین او خړونو باندې فورن د 44 لګی او په دې کې اکسیویټر نمیشه نه پریدي په اکسیویشن باندې 5 لاکھ روپے جرمانہ لگے اے سی گانو تا باقاعدہ ہوئی چی ایکسیویٹر کرے گی 15 لاکھ روپے جرمانہ دا سین دے اخڑ دے پخپل دے پری دی دا بالکل ٹک ٹاک روان دے
پسوات کی دسین پغاڑو دا اپریشن پاڑا دا آل سوات ہوٹل ایسوسی ایشن صدر حاجی زاہد خان وئی چنا سا پا دا سی اپریشن شروع کول دوی تا قبول نہ دے
دا سندونا چی دی یا دا شاملات چی دی دا سوات دا خلق ملکیت دے دا دا حکومت پاکستان یا دا صوبائی حکومت ملکیت نہ دے نو کہ چا پخپل ملکیت کے آبادی کڑی نو دا کم قانون یا کم آئین بدا اجازہ ور کئی چی دا خلق آبادی تا نقصان ورسی یا غرنگ کی پا کروڑوں روپے دا خلق ڈوبی کی آیا دا دی پا بدل کے دی خلق لا سریلیپ ور کڑے دے نن چې کم خلک تاسو ولیدل چې هغه بے کور شو د هغې استوګنې ورانې شوې او هغې ته ټینټونه ورکوي نو بیا توله ټینټول په کم قانون کې ورکوي تا خو خپل جرم ومانه تا د یو سړي د سر نه سوری واغست اوس سوری ورکول دا شلټر ورکول دا د حکومت ذمهواري ده
ضلع انتظامیه وایي چې وړاندې نه د ټولو ناقانونه آبادو تعین شوی و او مالکانو ته باقاعده نوټس هم ورکړی شوی او کومې ودانۍ چې ړنګ کیږي دغه د خیبر پښتونخوا حکومت د قانون لاندې روانې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځی اونیز پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پر لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
پر 12:30 بجو
د مسافرو غړې
پر 1 بجا
هارون باچا هنري غړې
پر 2:30 بجو
سروي
پر 3:30 بجو
د مشال پنوم
پر 4 بجو
د مشال مرکا
پر 4:30 بجو
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د مومندو د زیارت د پیښو د پلټنی پیښې د پلټنو په اړه ابتدایي تحقیقاتي رپورت د سپتمبر 15 خپور کړی دی. خو حتمی رپورت به د مومندو د زیارت د پیښې د اغیزمنو کورنۍ سره تر خبرو او پلټنو وروسته خپروي. د پلټنیز رپورت تر مخه تر اوسه په مومند کې 3-5 غرونه معاینه شوي چې پکې یوازې 9 قانونه له خطرې بهر ګرځول شوي دي. د سپتمبر پر 1 د مومندو په زیارت کې د مرمرو غرونو د شهیدو په پیښه کې 15 کسان ووژل شو او ګڼ او ګڼ کسان پکې زخمیان سو. د مومندو مرمرو غرو او بخشي په دې اړه باندې نور تفصیل به د فرهنده اسد په رپورت کې واورو.
د مدنیاتو قانون لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی خصوصي صلاحکار محمد عارف د سپتمبر پر 26 مشال ریډیو ته وویل د مومندو د زیارت پیښې د پلټنو د لومړني راپور تر مخه په مومندو کې د سنگ مرمرو 26 قانونه داسې دي چې پکې کار کول خطرناک دي او دغه یې تړلې دي.
مکمل پابندی
سپتمبر پر اومه د مومندو په زیارت کې د مرمرو د غرونو د خویدو په پیخه کې 25 کسان وژل شول او ګڼ نور پکې ژوبل شول. له دغې وروسته حکومت د پلټنو یوه کمیټې جوړه کړه چې د دغې پیخې د وجوهاتو معلومات وکړي او تر هغې پورې په غرونو کې کار کول بند کړل. په مومندو کې د سنگ مرمرو تر 350 پورې کانونه او تر 500 پورې کارخانې دي او د زیارت د پیښې وروسته لا هم د حکومت لخوا په زیاترو درنګونو کې کار کول بند دي. د زیارت د پیښې په اړه د حکومتي کمیټې د راپور له مخې دوی تر اوسه د مرمرو د 350 درنګونو معاینه کړې چې پکې 28 کانونه ظاهرا سم ښکاري خو له خطرې نه لا هم بهر نه دي. محمد عارف آئی یوازې په 9 قانونو کې د سپتمبر پر 23 د کار کولو اجازه ورکړه. بلخوا د مومندو په سبحان خوړ کې د ماربلو د کارخانی او د مرمرو د غرونو یو مالک سید خان د سپتمبر پر 26 مشال ریډیو ته وویل حکومت د زیارت ته پیښې وروسته تر 300 پورې د مرمرو کانونه بند کړل. بلخوا د مومندو د مرمرو د درنګونو یو مزدور جهان زیب مشال ریډیو ته وویل د زیارت په پیښه وروسته کارونه درېدلې دي.
زیارت هر را غورځېدلې موږ زور ازو کارونه نه میلاویږي موږ پات نه دغه دی چې دا
بلخوا د مومندو نه د عوامي نیشنل ګوند صوبایي اسمبلی غړي نثار مومند مشال راډیو ته وویل حکومت باید د سنگ مرمرو په درنګونو کې کار کول په جدیده ټیکنالوژي بدل کړي. د سنگ مرمرو د غرونو مالکان وایي دوی لا هم د بارودو او نورو چاودونکو موادو په مرسته له غرونو نه سنگ مرمر په زړو طریقو راوباسي چې پکې ځینې وختونه کارکونکو ته مرګ ژوبله هم اوریدلې ده.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
په پېښور کې د مازورانو 28 قامي لوبي پیل شوی دی. په دې کې د پاکستان له مختلفو صوبو راغلي په سلګونو لوبغاړي برخه اخلي. لوبي پرون پیل شوی دی او نن به پای ته ورسیږي. په سیالیو کې شاوخوا 500 شزینه لوبغاړي هم ګډون کوي چې پکې ګوزن وحدي کسان هم شته. د مشال همکار غلام قاسم د سیالیو ته ورغلی او دا رپورټ یې را لېږلې دی.
قیوم سټیډیم په خبر کې د مازورانو لپاره په تر سره کېدونکو د قومي لوبو په بیلابیلو سیالیو کې د نارینهو ترڅنګ خزینه لوبغاړي هم برخه اخلي. تیر مازیګر په ویلچیرز کې د تر سره کېدونکو د کرکټ د یو میچ پر مهال د خزو د یوې لوبډلې مشري سکینه اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې ټولی ملګری د لوبو د سیالیو ته ډېری خوشاله دي. سکینه وایي هغه د پولیو د ناروغۍ په وجه د مازورۍ ښکار شوی و.
اور دا دا کے پی گورنمنٹ ډیر غټ انیشیټیو دی اور دل تمو ته یو اپورچونیټی ملو شوی دا نو د سې چکم سپورټس دی د وومن د پارا نو دا یو خ انیشیټیو دی دا غی د پارا چې غی راشي خپل مطلب غی پکورونو کې ناس وی خپل ابیلیټی نشي شو کولې نو دا د سې پلیټ فارم دی چې دلته غی راشي خپل ابیلیټی شو کیا چونکه زه خپل یو پولیو افیکټډ ګرل یم تاسو خپل ماشومانو ته د پولیو قطرې ورکوي پولیو نه یریږي
د سکینه اپریدی پرنګ په ویلچیر کې کرکټ کوونکی د ابشا په نوم یوې بلې لوبغاړي مشال ریډیو ته وویل
ویلچیر باسکټ بال دی زموږ سره ټیبل ټینس دی بیډمنټن دی دنه علاوه زموږ ویټ لفټینګ دی او د سیزم ګور کې نیزه بازی ده کرکټ ما وکړلو نو ما ته خو ډېر ښه ولګېد ځکه چې ټول په یو شان دی په ویلچیر باندې ناست یو موږ وکړل یو ښه موقع موږ ته میلاو شوله خو زه یو طرف ته دا هم ګورم وینم چې یار چېرې زموږ مستقبل به دومره ښکلې وي یا نه به وي لکه څنګه موږ دلته په یو ځای ناست یو موږ ته موقع میلاو شوه نو دا شانې به زموږ نورو خویندو ته تلتک داسې موقع میلاویږي یا نه زما خپله مزوري چې دا د پولیو وایرس د وجې نه شوې ده چې ما ته ویکسین نه ورکړل شوی او دا شان دي کې دلته کې تقریبا زیاتر مزوري چې کومه دغه جسمانی مزوري سره چې کوم خلک دی دلته کې موجود دي
د خیبر پختونخوا د لوبو د محکمې مرستیال ډایریکټر سلیم رضا وایي په دې لوبو کې د هیواد د نورو برخو نه هم ګڼ شمیر لوبغاړي برخه اخلي او د دوی لپاره حکومت هر ډول انتظامات کړی دي
د 750 پلیران مختلف گیمونو کې لکه کرکټ کې ویل چیئر دا بیډمنټن دی لان ټینس دی ټیبل ټینس دی مختلف گیمونو دا اتلیټکس دی دا دی کې او دا 28واں نیشنل سپورٹس فیسټیول دا 2020 مخک بدای ابتاباد کې کې دا ار کاله خدا دې زل دی وچنا دا پیخور کې کو دا هډ کوارټر دی دا ټول لاهور کراچي دا هر ځای نه کسان دا گلگت بلتستان نمرال د کوټا آزاد کشمیر نم پکې ټول یې سواغښتا او دی لمنګ هوټل هم ورکړی دی دی له باقاعده مونږ ټی ای ډی ایم دا 1900 کسان لور کړی دا
د مازورانو لپاره په قویم سټیډیم پیښور کې تر سره کیدونکې د لوبو د سیالۍ به د سپتمبر په 28 نیټه پای ته ورسی. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
او سم وخت را رسیدلې دي د مشال ترانا لاندې بحث. د مشال ترانا لاندې بحث تاسو د چهارشنبه په ورځ باندې په ژوندۍ بڼه اورېدلې او اوس یې تر کراري توګه باندې ورته وړاندې کوو. په سپتمبر 24 د پښتون کلتور ورځ لمانځل شوې وه. د دې په مختلفو اړخونو باندې دا بحث شوی دی.
د مشال ترانا لاندې
د مشال ترانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په کوټه کې په 2015 کال کې د پښتو اکیډمي لخوا جوړ شوی د پښتو نړیوال کانفرنس کې هر کال د سپتمبر 28 د پښتون کلتور ورځ په توګه د لمانځلو فیصله شوی و. هم په دې لړ کې د سپتمبر 28 یعنی نن د دې ورځې په مناسبت د کوټې پښتو اکیډمي غونډه جوړه کړې ده. خو د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو خلک خپل داسې تصویرونه پورته کوي چې پکې کلتوري جامې اغوستې وي. په تیرو څو کلونو کې داسې لیدل شوي چې دا ورځ په خیبر پښتونخوا، افغانستان کې لږ او د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې زیات خلک لمانځي. د مشال ترانا لاندې بحث کې د دې وجې څېړو. میلمانه مو د بلوچستان یونیورسيټي د پښتو څانګې استاد، لیکوال او د کوټې پښتو اکیډمۍ غړی برکت شاه کاکړ، د لورلای کالج پښتو څانګې مشر او لیکوال صادق ژړک او دارنګا د پېښور پښتو اکیډمۍ مشر نصر الله وزیر دی. دا درې واړه میلمانه راسته ټلیفون پر لاین دی. برکت شاه کاکړ صاحب تاسو، صادق ژړک صاحب تاسو او نصر الله وزیر صاحب تاسو درې واړو تار کړل. زبا پایل ل برکت شاه کاکړ زخه کوم ځکه چې پښتو اکیډمۍ د غروت نومولې وا او بیا ټول ور باندې فیصله کړې وا او نن د غروت جوړې شي. برکت شاه کاکړ سپ تاسو چې کوم د غروت اعلان کړې وا نو د دې خبرې د دې ورځې په اعلان سره تاسو اوس مطمئن یی چې د دې اعلان څنګه سوی وو؟ نو سل په سله که په افغانستان کې دی که په خیبر پښتونخوا کې دی که د بلوچستان پښتانه دی دا لمانځي کنه هغه سینل لمانځي لکه څنګه تاسو ته وکړو کوله
اصل کې دا خدای سی وکنه د زموږ په 2015 کې د پښتو اکیډمۍ کوټ له خوا څخه یو انټرنیشنل کانفرنس تر راغوستل سوی وو. نو په هغه کا دا کانفرنس په چکم اخري چکم ریزولوشن ورته وای یا دا چکم پریکړې دي په هغه کې یو خبره دا ولر د چکم دا لیکوالانو او په هان د تر غونسیو هغه د دې خبرې ضرورت محسوس کړ چې د پښتنو د کلتوري ورځې د منځلو په حق لبا هیڅ مشتکره وکړو. او بیا د دې چکم د باقاعده یو کمیټه جوړه شوې او په کمیټه کې د افغانستان لپاره
زب برکچا کار سی یعنی دې پسې منظر ته بیا راځو ځکه چې مخته راځو. اول سوال ما دا و چې آیا تاسو چې دا کمیټه جوړ شوی و د ورځ منځل شوی و ټول ور باندې اتفاق وکړي لکه څنګه چې له 4-5 کلو تاسو تجربه ده نو آیا هغه سل منځل کیږي لکه څنګه چې ورته ضرورت دی یا تاسو ورته تمه درلوده؟
که زب پنځ باندې لکه څومره لوی سویا باندې دا یو غیر متنازعه خبره ده چې لمانځنه په کار وه هغه رنګه نه دروانه لکه نن چې ما نن سهار پښتنه د ملګرو سره وکړله په کابل پوهنتون چې ما پښتنه وکړله او کندهار پوهنتون چې ما پښتنه وکړله د استادانو سره نو هغه دا وایي چې دلته په دې مطلب د افغانستان په سویه باندې د پوهنتونونه یا اکیډمیانې یا چې کومې ټولنې دورې ادبي غونډې دي یا دغه دي یا تنظیمونه دي هغه دا هغه رنګه نه لمانځي لکه څرنګه چې په کوټه کې په سویلي پښتونخوا په نورو ښارونو یا د پاکستان په ځینو نورو ښارونو کې د شمالي پښتونخوا په ځینو سیمو کې دا لمانځل کیږي. هغه رنګه یعنی په دې کې د نن اوس دا خبره برته بیا دغه ته اړتیا لري چې پر دې باندې
مداخله وکم تاسو درې واړه برازه خفه کېږي نه ځکه چې ډېری خبرې زما په ذهن کې وي او زه غواړم ستاسو جوابونه لنډ وي او زه سوالونه ډېر وکم چې دا بحث د خلکو دپاره هم ګټور شي او ځینې وضاحتونه هم راشي. نصر الله وزیر صاحب تاسو آیا لکه څنګه چې پښتو اکیډمۍ خبرال پروګرام کوي په بلوچستان پښتون میشتو سیمو کې دا ستاسو خیبر پښتونخوا کې آیا هم په داسې پیمانه باندې دا نن لمانځل کیږي که نه؟
نه موږ سره خو د دې داسې مخکې داسې خاص لمانځل شوې ده نه اوس دا ور لمانځل شوې ده او د دې وجه دا ده چې یو خو کوم څه چې په کوټه کې شوي وو ښه اقدام شوی وو دا ستاینه وړ اقدام دی او په کار ده چې په ټولو سیمو کې ولمانځل شي. دې لپاره مهمه دا وي چې یعنې ټول کسان هغه رن بورډ واخیستل شي یا ورسره د هغې قومي مذهبي او یا نورو سماجي کوم داسې ټولګي وي یا خلک وي چې یو تړون لري هغې هم په رن بورډ اخیستل په کار دي. هغه که د کندهار دي که د کابل دي یا د ننګرهار دي یا د پېښور دي یا د قبایلي علاقې وزیرستان وغیره نو یو خو دغه کمی په کې راغلې ده په دې خبره کې او که بیا ورته چینی نو بیا به دا بیا مسله وي چې موږ بله ورځ ورته ټاکو او په داسې ورځو ټاکنو کې احتیاط په کار دی او داسې لومړیتوب طرف ته نه دي تلل په کار چې دا موږ اعلان وکړو یا موږ اعلان وکړو دا بیا اوږدې کیسې خو بهرحال لمانځل او د دې ورځې اهمیت په خپل ځای مهم دی. په کار دی چې یو
راځم نصر الله وزیر صاحب مننه تاسو د دې وضاحت وکړئ. صادق جړک صاحب ستاسو په خیال باندې دغه ورځ د لکه څنګه په کومه پیمانه چې په کار وه یا په کومه اندازه چې په کار وه ستاسو په خیال باندې د دې د نه لمانځلو په پراخه کچه وجه ستاسو په خیال څه ده؟
ډېره مننه سکر صاحب. زما نظر په دې حواله دا دی چې دغه 23 سپتمبر چې کومه ورځ د پښتو اکاډمۍ په سیمینار کې چا تجویز کړی وو او چا ورسره منلی وو هغوی له دا سوچ په کار وو چې په دې 23 سپتمبر شوي څه دي لکه هغه کومه داسې پېښه شوې ده چې په دې ورځ پښتانه نړیواله کلتوري ورځ دغه 23 سپتمبر وګرځوي د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ که موږ لمانځو په دې ورځ په بنګال کې د بنګالي ژبې پر سر یې بنګالي سټوډنټان وژلي دي. دغه ورځ هېڅ تړون زموږ له کلچر سره نه لري. د 3 سپتمبر بیا په کار دا ده زموږ نظر دا دی چې د نوروز لومړۍ ورځ چې 28 مارچ سره سمون خوري که دغه ورځ دغه د کلتور ورځ دغه د جشن ورځ
موږ ولمانځو نو زموږ دغه پروګرام به یو سابقه ولري د پښتنو له 5000 کلن تاریخ سره.
زه راځم د سمیودین ارمان صاحب ته. سمیودین ارمان صاحب په ګین کې ایډوارډز کالج پېښور کې استاد دی، لیکوال دی. لاغزم ما پښتنه وکاغم دا خبره کړې و چې یاره د په خیبر پښتونخوا کې په افغانستان کې په هغه کچه نه لمانځل کېږي لکه څنګه چې په کوټه او نورو سیمو کې. نو داغزه ما وجه وپوښتلې، نو دغه خبرو ته به غوږ شو، بیا به راسو. برکت شاه کاکړ
ماته وجه دا ښکاري چې پښتون قام خو یو خپل پوره جغرافیه لري، بلها د خدای قبایل دي، او دا یو کامی یو پدیده مونږ ګڼو، یو کامی مظاهره مونږ کوو. نو هغې دپاره ضروری دا ده چې دا فیصله د قام وي، د اولس وي، د ټولو خلکو وي، د نمایندګۍ وي. نو بیا هغه په هر ځای کې په اجتماعي توګه باندې مخې ته راځي. نو داسې ښکاریږي زما خپل خیال دا د نور وجوهات به هم وي، خو د دې فیصله چې د کم ځای نه شوې ده یا د کمې ادارې نه شوې ده، نو د هغه خلکو ورسره هغه د تقدم یا د رواج کولو هغه یو نسبت تړلې دی، نو هغه یې کوشش کوي چې ولمانځي.
دا سمیودین ارمان. برکت شاه کاکړ صاحب تاسو ته راځم، یعنی تاسو صادق جړکم واورېدی، نصر الله وزیر صاحب هم واورېدی، او سمیودین ارمان هم واورېدی. دوی درې واړو خبرې تقریبا یو شان دي، او دا پښتو اکیډمي کوټه د لمانځي. تاسو دا ټولې خبرې واورېدې، ماته د سوال ضرورت نشته، تاسو که دې ته جواب وایسه خو لږ لنډ، ځکه چې نور سوالونه هم لرم.
خالي دا وایم، 28 سپتمبر دی ولیک شوی دا په دې حق نه باندې. دلته چې د کابل کوم پوهان دي، غفور لیوال صاحب، انګور صاحب، دا ګرچ د دې انتراغلي و، هغه دا ویلي چې موږ په دولتي سویه باندې 28 سپتمبر په دغه ورځ باندې د انټرنیشنل دی سولي چې د ورځ او شپه چې دا میزان سره برابریږي په دا شپه باندې، په دا ورځ باندې چې شپه او ورځ سره برابریږي، نو دا د توازن خبره ده. نو په دا پښتون کلتور کې دننه د توازن او په دا کې دننه چې دا کم دننه دغه دی دا چې کوم په دې کې د دې په سټرکچر کې دننه موجود چې کوم انسانشانی دي، ظلمتونه دي، دغه راده کول او دا په نړیواله سویه باندې وړل، هغه دې ته دا جواز پرې د ښکول چې دا زموږ په دغه سطح باندې، په حکومتي، په دولتي سطح باندې موږ دا ډکلیر کړې ورځ 28 سپتمبر. نو بیا د کوټ خلک وو، دا نور پېښور وو، یا هر څوک چې دلته ورسره په دې دغه کې ول موجود ول، هغه دا خبره ورسره منلې ده. نو د دې بنیادي جواز خو ما په دې باندې دغه دی. اوس خبره دا ده د دغه لومړیتوب دغه بخښل دومره غټ پټکای نه دی چې پښتو اکیډمي یا بل چا په سر باندې کښې شول شي، خو د دې خبرې زما په نسبت باندې په دا ورځ باندې چې کوم مطلب د پښتنو ترمنځ چې کوم یو پیوستون موږ وینو، دا د کلتور په حقله باندې چې کومې بنیادي داسې کلتور دی، څه مطلب د شپږم کال چې موږ لمانځو،
زه دې ته راتلم، زه دې ته هم راتلم. برکت شاه کاکړ، زه بخښنه غواړم منځ کې مداخله وکړم، ما خپل احساس وي، خو خیر خو وخت کم وي. زه غواړم تاسو درې واړه یاست، بله ما سمیودین ارمان صاحب هم دی، زه به نصرالله وزیر صاحب ته راځم. نصرالله وزیر صاحب، خیر دا خو سیدا نه جوړېږي، د دې په وجه خو موږ خبره وکړه. آیا چې په کوم انداز دا جوړېږي، لکه اوس مونږ په کوټه کې ګورو، دا یوازې چې جوړېدل دا دي چې خلک پټکي وتړي، لونګۍ وتړي، په فیسبوک تصویر ورکړي، او بیا ورسره څه د موسیقي پروګرام وسي، یا یو ځای کې پښتو اکیډمي پروګرام وکړي، چې کوم دغه بظاهره چې کوم مظاهر دي د کلچر، دغه لمانځل په کاري که نه، د دې دغه چې کومه ساحه ده دا پراخول غواړي، یعنی کلتوري ورځ یا د ثقافت ورځ ساحه پراخه پکار ده.
نوی ورځ منځو د هغه د وی چې د هغه د سروای ورته پکا، او د هغه چې کوم څه نه دی وی، یا د هغه د کو په صبر وی، یا په عمل کې دل ماشا الله وی. اوس چې کلچر ورځ منځو په قبایلی علاقہ په افغانستان په کندهار په څو چې په دغه سیمه کې د کلچر ډیره مثلا نشته، عملی تور اطلاع کې تر کبیر نه تر هغه چې سره زیات دی پاتې شو. د میدانی یا بندوبستي علاقې د پښتونخوا په دې سیمه کې، یا په کابل کې، یا ځینې داسې نور شارو کې چې هلته مسایل وي، او هغه د ژوند ضرورتو مسایل وي، خو برل د کلچر د رویشولو دپاره او عملي طور د خیرولو دپاره په کار ده چې داسې یو څه دولتي سطح باندې نه وي.
دا خو ستاسو وړاندیز دی، زه وایم چې یوازې دا تر کلن راتو وایسته، چې یوازې خپل هغه کلتوري لونګۍ تړل، پټکای تړل، جامې پخوانۍ اغوستل، یا بیا یو څو ټنګ ټکور پروګرام کول، میوزیک کول، یا دغه کول، تر دې پورې محدود وي کنه د دې ساحه د کلچر غو پخار دی پراخې د ثقافت
دې شاته یو احساس دی کته چې کومې احساس لري نو په لنګي په جامع په پیزار او په اوجا باندې پاتې چې څول په روانه دي کلچر هغه یو احساس کومې باندې لري ته په لنګي ته د تقدس ورکوي ته په صدرې ته په پښتنو نورځه تر ژبه پورې ستاسو کلتور کې راځي چې په ژبه کې به دیم په کلتور نه تېښتې نه شي نه څه ولاړ دیم د کلتور نه تېښتې نه شي مجموعي کلتور کوم شعور به ته کلچر ته داخله وي
صحیح دی
نو یوازې په لنګۍ کې نه راځي په لنګۍ راوته یا په شی راوته کې
مننه نصر الله وزیر صاحب زه به هم تاسو ته راځم سمیدن ارمان ځخه مان دا پښتنه وکړه چې آیا کلتوري ورځ لکه کوم سوال چې مکړې دی هغه نه بیان دغه کوم نو د سمیدن ارمان به واورو چې هغه څه وایي
نہ بالکل دا خو ډیره ظاهره خبره ده چې کلچر صرف د مظهر یا د لباس نوم نه دی پدې کې اقدار هم شامل وي پدې کې دا غوي لیکونه دا غي نفسيات دا غي پوره جوړښت شامل وي نو د پښتون چې کم کوډ اف لایف ته کم ضابطه حیات ته د ژوند ته رولو آئین او دستور دی ظاهره د په اغه کې دا مادي ثقافت ته او د اغه نمائندګی ده نور چې د دای کم راکړه ورکړه دا دود دستور دی د دای کامی بلها د خدای اقدار دی نو د اغه ژوند دي ساتلو لپاره یو لوزل منزل ډیره زیاته کمزور خبره بوي بلکې د اغه د لپاره په خپل ژوند کې په خپل ادارو کې په خپل زمونږ په خاندانونو کې زمونږ په سماج او پټولنو کې د اغه اقدارو ویلیډیټي او د اغه ایک اقدارو چې اغه د اوس سره چلی دی شي نو هغه پیوریفای کول پکار دی او بیا مروج کول پکار دی لکه زمونږ په دې اقدارو کې څه سيزونه داسې هم دي چې هغه غیر ضروری قبایلیت مونږه هغه ته ویلې شو او ډیر سيزونه داسې هم دي چې هغه زمونږ د ټولنې لازمی برخې دي د اقدارو په حواله سره نو د کلتور د تحفظ د لپاره د مادي اشیاء او د مادي چې کومه ساحه ده د اغه سره سره د اغه فکری ساحه چې کوم دنو اغه هم ژوندې ساتل ډیر زیات ضروری وي بلکې چې اغه ژوندې وي نو د مادي حصہ چې کوم ده د پخپل اکثر د اغه تابع وي او که اغه ژوندې نه وي اغه ویلیډیټډ نه وي اغه د وخت سره تراشلې نه وي مهذب کړي شوی نه وي نو بیا دا چې کوم مادي حصہ ده دې هم دا سه کوم مثبت نتایج په نظر نه راځي
دا سمې د نرمان برخه چا کاکړ سی نور بار څه دغه کوم دغه سوال لته سوم کومه چې یوازې تر دې حد پورې محدودول چې دا پټکای لونګي زړې جامې پخوانی جامې یاده کنه چې کوم غیر مرئی ثقافت یا غیر پسترګونه دونکو یاغه هغه باندې هم کارته اړتیا ده په کوم شکل کې پکار ده
زما په نس باندې زه خدای وایم چې مطلب دا پدې کې خدای راي نسته چې کلچر چې څنګه په علامتې توګه باندې څنګه منځل کیږي او لونګي دا او فکرای دی او سپلای دی د دې خپل د علامتونو خپل د علامتونو خپل ډیر زیات اهمیت وي زه خالي کوي خبره دا وکم مطلب لکه څنګه چې د پښتنو دا کم د دې ظاهري کلتور چې دی دا یو رنګه کژن سوی دی په دې ملک او دا استيريوټایپ سوی دی او په خپل دغه علامتونه په خپل ریکلیم کول دغه برته دا وکول دا په خپل یو ډیره غټه مزاحمتي رویه ده دویمه خبره دا د مشپدی عقل باندې بقایده نک مش په پوهنتون کې مش پروګرام دا ور یشیو د پښتو او د سنگلورو کومونو ترمنځ چې کوم مرده دا کوټه فرضن دی ملټی کلچرل یا یو د بیلابیل کلتورونو یو مرکز دی دلته بلوس براوی وډو سپیکینګ او هزار لمر سره لمر یو کلتوري اتصال یا کلچرل سیمولیشن سوی دی دا ور مش پر دې باندې مکالمه یې شوی و زه وخت ستاسو راکې زم جمال شاه چې د دې زمرد د وطن یو ډیر شاف چستري هغه پر دې باندې خبره کوي چې پښتون کلچر کې دنه تخلیقي توان سره دی دا څنګه بیا پر دې باندې مش خبره کوي چې مطلب فردن د اټلسن تر نیمه ورسته د کلچر چې کومه پالیسی راتلونکي و هغه ولین راغلی ته وسپوري پر دې اډوکیسی ته موږ مطلب احتیاج لرو دا څنګه د کلچر په حق لباندې چې کوم زمو د کلچر چې صداول د دې هغه دغه سوي ده څنګه چې په دا په میډیا کې په فلمانو کې په نوویډونو کې په افسانو کې دا چې مطلب دا د یونین کوسو کال څخه د سټیریوټایپینګ را روان دي پر دې باندې علمی مکالمه چې دغه ده
شروع کولو موږ د یو مجلس روان کړی دی. اوس په دې کې زما په خیال باندې دا یقیناً د کلچر زموږ د لر وبر د پښتنو سره ګډ دی. په دې باندې زما په خیال چې په دې هم خبره کېدلی چې استیرا سکشنو دا ورځ بدله کړو. په دې کې یو په دې کې یو کباحت نه صحیح دغه نه چې دا ورځ موږ بدله کړو که دا ورځ غلطه ټاکل شوې وي. خو د دې ورځې د لمانځلو اهمیت چې دی ما د ټولو یو بله خبره زه درته کوم. زموږ سره چونکې مشکل دا دی د تیرو خصوصا زه دا وایم چې زموږ د پښتنو د کلچر چې کومه پولیټیکل اکانومي ده خصوصا په دا شلو کالو کې دننه دلته د یویشتمې صدۍ تر ټولو غټ جنګ سوی دی. د هغه بنیادي بهانه یا د هغه بنیادي پریټکست زما کلچر دی. نو زما په نسبت باندې د کلچر پر دې کلچر باندې هرارخیزه مکالمه ورثه مجلس کول پکار دی. موږ په خپل په دې کې دننه چې کوم د انصافي چې کوم هغه سیستم دی هغه پکې د خپل مطلب د زنان او د کسبګر سره چې کوم موږ ویا ده دغه شان د خپل مطلب په دغه سوالونو راپورته کول دغه سمول د دغه ریفارمز کول لا په نسبت باندې دا یو ډیر راخیزه کار غواړي.
سمه ده برکت شاه کاکړ صاحب تاسو ډیر مهمه اړخونه بیان کړل. نصر الله وزیر صاحب په تاسو په خیال باندې د غرواز بهرال بیا کدی یعنی دا عام کول تاسو اساس دا یو شی اقدام دی او د ستاینی وړ دی. اوس کبرته دغه تاسو مخکې تجویزونو ذکر وکي بیا ما منس کی خبر وکا کدا غر وځ بیا پر دې باندې یعنی کپدا په افغانستان کې جوړ سی کدا بیا په خیبر پښتونخوا کې هم سی په قبایلی سیمو کې هم سی او دا ټول یو ور وځ په ولسی کچ سی د دې خپل سی دا نو دې ته بیا څه کول پکار دی کنه اوم دغه سی ځای پر ځای دغه پر شول دی لکه څنګه چې روانه ده.
مننه ورځ کو مشالانه ته ورځ د عام ټاکل کې د شي په دغه یم اختلاف نشته. یو هلکه شادي زړه چې سفر وکړه دې ته یو بس منظر په کاری چې داغه کړنا کې داغه صبر موشته یاد راکوي ور سره سره چې پورې چې فکری تور باندې موږ ته هلکه تعلیمي ادارو کې او په دولتي شته باندې یو سوچ او فکر مونږ نشه له شریک کړي. اسی لکه اوس فرض کړه موږ په کوټه کې چې زموږ نو هلته مو په شاګردانو دا زیاتره په کلچر باندې فیل ټاپي په لور ته ولاو دا چې شادي دا جوړه په خپل لکه د پښتونواله په اړه دا هغه پی ایچ ډی دا لکه یو ورته یو شی مهم کوي راپور ته کوي د خلکو ته به ویر مشوي دا کوي شته بس نو ویر نه دی دا ویر نه څه څه نه دی لکه په قبایلی علاقې بلوچستان او د کندهار او د نور علاقو دلته خو ضرورت نشته. موشته مساله په پښتونخوا کم چې په فانی ده هغه لکه لږ لږ مسایل دي چې یعنی کلچر ځنه ځنه اقدار کوي لکه د جامو په ولا سره پکړی یا له ډونګي وغیرہ یا صدرې هیڅ یانه چې په دې پر هم دمر تړون نه دی پکار هغه د کم څه چې اټلا کول دي د کلچر ډیر نه سر یو د لونګي په جامې نه ټول شي یانه چې په خوې تشلت کې د پښتونواله کې دا دې لکه په اداراتي چې دا باندې کار وکړ دي
دا اوس دې کې
زما فکر دا دی چې
یعنی زه بخښنه غواړم اخیری په دغه وخت را سر کم دی یعنی نصر الله وزیر صاحب تاسو په خیال باندې یوازې خپل په خوانی کلچر یا ثقافت ژوندۍ ساتل پکار دی کنه په ثقافت کې د نن مسلې دی پر دغه ورځ باندې په هغه مسلوم خبره کول دي
مسالې خو ټولې یو خو سماجی مسائل دي سیاسي مسائل دي قومي مسائل دي خو کومه خالص ثقافت ته ځان رنګ
نه وایم ثقافت کې د نن نه کېدای شي ځینې مسلې ثقافت کې ځنه نه ځینې مسلې
ثقافت کې د نن نه تشخص مسله ده ثقافت کې اول د ستاسو تشخص هم د ثقافت برخه ده ژبه هم د ثقافت برخه ده دا غیر ژوندۍ ول دي چې کله ته ژبه ژوندۍ کې نو تاسو ثقافت هر شی ژوندۍ دي چې کله تعلیم ته په ژبه ورننه کې نو ټول شی هم ژوندۍ شي یا به نه د کلچر د ورځې ضرورت وي نه به دا شور شرابه ضرورت وي نه به د اختلاف ضرورت وي یو مسله بنې لکه په دې سطح باندې کار کول پکار دي چې په عبارتي سطح دې ته کار وشي د کلچر کمې شي چې په ژبه کې دي یا په نورو شیانو کې چې موږ د تشخص په ژبلوي د کومې شناخت دې دوه مهم شیانو ته توجه پکار ده.
چا او دې کې یعنی زنانه که پښتون ثقافت کې ځینې خامې وي یعنی کمزوري وي هغه تم پام کول پکار دی کنه واځي پروموټ کول دی
نه سامي بالکل نه نه سامي خو پرځول دي موږ کلچر هم دا څنګه چې ټول موږ خپل ډیولپ کړی دی یا موږ ته دنیا ته واځي موږ راغلی یو چانه موږ افسي چې ته موږ ورکړی دی او نن سبا ټول لکه موږ سره د ګره ک سر بدر اگر زه هیڅ شی په نظر نه راځي چې موږ څه کوي چې یو چیر غواړي.
ډیره مننه نصر الله وزیر صاحب صادق جړک صاحب ستاو برکت شاه کاکړ صاحب د درې واړو ډیره ډیره مننه په دې بحث کې برخه واخیستله بس پای ته ورسېدی تاسو ته شرواز غواړم خدای پامان ډیر مننه او اوریدونکو تاسو د مشال ترانه لاندې باس اوري په کوټه کې په 2015 کال کې د پښتو اکیډمي لخوا ځخه د پښتو نړیوال کانفرنس وي په کې د فیصله سوي سي د 28 سپتمبر به د پښتون کلچر ډي یا د ثقافت روز په توګه منځل کیږي خدای وازي د کوټه او نورو د بلوچستان پښتون مشت سیمه کې ده خو په خیبر پښتونخوا او په افغانستان کې ډیر خال خال د منځل سوي دي د چې ولي په ټولو پښتونو په کچا نل منځل کیږي په دې بحث ولې را سره ملمنو د بلوچستان یونیورسيټي د پښتو څانګې استاد لیکوال د کوټه اکیډمي غړي برکت چا کاکړ د لورلای کې د پښتو کالج پښتو څانګې مشر او لیکوال صادق جړکاو د پښتو پېښور اکیډمي مشر نصر الله وزیر بحث هم په دې ځای پاتور سي دی عبدالحی کاکړ دغه په مخه شوی
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستئ شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندې او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ